سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شپې ز صفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ويم پیل په خبرونو کو
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وای چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنې لاس وانه خلی کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور خبرېدو ته اشاره په خپل ایکس شبکه کې پرون لیکلی افغانان باید او پویږي چې یوازې نه دي. هغې دغه راز لیکلي د بشري حقونو مدافعان زما اتلان دي. د امریکا دغه لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو، د آزادو رسنیو ختمولو، پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. کارن دیکر ویلي هر ورځ له دغو محدودیتونو سره خپل مخالفت څرګندوي. افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې تیره دوشنبه خپور شو ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه کچه نقض شوي او د طالبانو حکومت د افغانانو خپل سرو نیونو، شکنجې، ځورونو، اختطاف، وژنو او ان جبري کډوالۍ ته دوام ورکړی دی. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دوو کسانو یو تن د 9 درو تر څنګ په 15 او بل تن هم په همدومره درو وهلو او دریو کلونو بند محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او 2 په 8 او 10 درو وهلو محکوم شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه کسان د خوست اسماعیل خیل ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې په عام محضر کې مجازات شوی دي. طالبانو تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي. د طالبانو دغو اقداماتو د بشري حقونو د بنسټونو عکس العملونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي چې دغه ډول مجازات ختم کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 50 ملي مترو وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ځینې ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. بریتانیا له خپلو متحدانو سره یوځای پرون د ایران د پوځي بې پیلوټه الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بې پیلوټه الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حملې په جواب کې لګول شوي. د امریکا له متحدو ایالاتونو او کاناډا سره په همغږۍ دغه بندیزونه په ایران کې څلور کاروبارونه او د بې پیلوټه الوتکو د شرکتونو د شبکې دوه مشران په نښه کوي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې د دغو بندیزونو هدف د ایران د بې پیلوټه الوتکو د حملو ظرفیت کمول دي. بریتانیا تیرونه هم د امریکا متحده ایالاتونو سره په همغږۍ د ایران پر پوځي اشخاصو او بنسټونو بندیزونه لګولي وو. د چهارشنبه په شپه باندې څه باندې 100 بندیان د نایجیریا پلازمینې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو ورښتونو له کبله ونړېده. د اسوسییټد پریس خبري اژانس د خبر له مخې دغه زندان یو چارواکي پرون د بندیانو د تېښتې خبر ورکړی. دا مهال د بندیانو د موندنې لپاره د امنیتي بنسټونو هڅې روانې دي. د زندان یو ویاند ادمو دوزا ویلي په ټوله کې 33 بندیان تښتېدلي وو، خو 10 تنه یې بېرته زندان ته ستن شوي دي. او د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون دوی لوبې شوې. خدیم اف سی وتوانې 2-0 په وړاندې د میوند اف سی ټیم ته ماته ورکړې او بله لوبه د جواران واحدي او عدالت اف سی ټیمونو ترمنځ 3-3 مساوي شوې. د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالۍ تیره شنبه د افغانستان د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې پیل شوې. په دې فصل کې په ټوله کې 6 لوبې کیږي. رازو اول مطلب ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان درې او ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغه که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ادعا یې وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. په وروستیو نږدې دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په تازه مورد کې داعش ډلې د کابل په کوټي سنګي کې د شنبې د ماښام د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
دموږ درې ګاونډي هیوادونه په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشری قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو ته د چنګاړو وګړو د لږ په کې پیښې ترسره کړي. بل هیواد هغه لارې چې سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ځنې راکېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکوي.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستلې دي او اورېدلې دي او یا فکر کوم، د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابطه لرلی، رابطه یې درلودلې. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره اعضاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنګ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې و، نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او دریم زه فکر کوم د آسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه و، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونه چې کېږي او یا افراد یې نیول کېږي هغه د تاجکستان اتباع دي. نو زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلي چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له اسنا خبري اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبې د ماښام د هغه چاودنې مسؤلیت هم ومانه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنه کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنه کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلهییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړاوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ډلې غوښتي چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اولسو نور هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلسو هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ یې شاوخوا 235 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلسو هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې یې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د آزادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی سول، خو ګمان کېږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبودیا، دنمارک، فرانسه، جرمني، هنګري، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا په اصل کې ده چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې وړمش په خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه شهر څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي، او د متحدانو له خبرداریو سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 15 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل، او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اژانس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپله ویجاړوونکې هوایي او مځکنۍ جګړه کې چې و میاشتې کېږي، د دې قلمرو د شمال او مرکزي برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 مې چې په غزه کې جګړه پیل شوې، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4315 فلسطینیان وژل سوي او 2293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو، د نور بسته د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کړی کوم. په دې خبرونه کې موږ عموما په هغه موضوعاتو باندې غږیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو، همدارنګه د دوی له ستونزو، بریاوو او لاسته راوړنو، مشکلاتو او نورو اړوند مسایلو سره تړلي. متاسفانه په وروستیو 3-4 کلونو کې د افغانستان د ښځو او نجونو په وضعیت کې دومره پراخ بدلون نه راغلل. البته د افغانستان ښځې او نجونې هیڅ وخت بې ستونزو نه وې، همیشه یې په بېلابېلو برخو کې ستونزې او کړاوونه درلودل، خو د طالبانو په راتګ سره او د هغه محدودیتونو په زیاتېدو سره چې طالبانو د بېلابېلو فرمانونو له مخې پر ښځو او نجونو باندې وضع کړل، د دوی ستونزې او کړمې لا زیاتې شولې. او موږ پرله پسې په خپرونو کې هم د بشري حقونو په موضوعاتو باندې، په ځانګړې توګه هغه حقونه چې اساسي او بنسټیز حقونه ګڼل کېږي لکه د زده کړو حق، د کار کولو حق، په دې باندې په خپرونو کې بحث کوو. تېره اونۍ درې د دنیا معتبرو ادارو په درې جلا جلا ریپورټونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت، د اندېښنې وړ وباله. د ملګرو ملتونو سازمان یو ریپورت، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقونو کلنی ریپورت، او د بخښنې د نړیوال سازمان او ریپورت چې دام په افغانستان کې په بشري حقونو راڅرخېده، په دې درې واړو ریپورټونو کې په افغانستان کې د ښځو سره په روان چلند باندې ډېرې نیوکې شوي دي، ډېر انتقادونه شوي دي، او د ښځو په اوسني وضعیت باندې بحث شوی دی. عمده ستونزه چې په نړیواله ټولنه کې مطرح ده هغه د ښځو د کار او زده کړې په ځانګړې توګه د زده کړو د حق موضوع ده. شاوخوا زر ورځې تیریږي چې افغان نجونې له زده کړو نه چې د نجونو او خلکو یو اساسي بشري حق دی محرومې دي. په وروستیو کې افغانستان ته دوه هیئتونه هم سفر کړی و او د دې هیئتونو د لیدنو کتنو رپورټونه هم خپاره شوه. یو په اروپا کې د میشتو افغانانو هیئت و چې ښځې هم په دې هیئت کې شامل وي او دوی هلته د طالب چارواکو سره په بېلابېلو ادارو کې وکتل او له هغوی نه یې وغوښتل چې ښځو ته د ښوونځیو ته د تګ او کار اجازه ورکړي. همدارنګه د اسلامي کانفرنس د سازمان یو هیئت هم کابل ته تللی و او په دې هیئت کې هم یو شمېر د اسلامي هیوادونو استازې ښځې شامل وي او هغوی هم له طالب چارواکو سره ورته خبرې وکړي. خو تر اوسه په تیرو دوه درې کلونو کې دغه ټول فشارونه چې راغلي یا دغه ټولې هڅې شوي دي د دې پر ځای چې د افغانستان د ښځو په برخه کې د واکمنو د نرمۍ سبب شي لا هم ورځ په ورځ باندې قیدات او محدودیتونه پر ښځو باندې زیاتېږي. په همدې باندې نن بحث کوو د مدني حقونو فعاله او همدارنګه لیکواله اوګی امیل را سره ده. د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی هم را سره په خپرونه کې ګډون کوي. دواړو ته خراغ لاس وایم. اغلی امیل لومړی خو مننه چې زموږ خپرونه ته راغلی. ستړي مشي. ولی په تیرو دریو کلونو کې د ښځو په اړه باندې چې دا د نړیوالې ټولنې مختلفې هڅې دي، ملګري ملتونه هڅه کوي، په بېلابېلو هیئتونو کې هڅه کېږي، طالبانو سره لیده کاته کېږي، تاسو فکر کوئ تر اوسه څه اغېز کړی د دې په ځای باندې چې ظاهرا خو داسې ښکاري د دې په ځای باندې چې نرمي راشي په دغه پالیسیو کې د واکمنو لا قیدات زیاتېږي؟
تاسو مننه اوریدونکو ته درنې میلمنې ته خبره دلته ده چې دا رښتیا خبره ده. دوی هڅې کوي، دوی خپل وخت تېروي، دوی هر کله هلې ځلې کوي، دوی خپل اوازې پورته کړی دی. اما دلته چې کوم نتیجه ګورو هماغه حالت د اولې ورځ نه تر ننه پورې لا پسې سختېږي او د دوی ظلم زور نیسي او هیڅ فایده نه کوي، هیڅ اغیزه په دوی باندې نه کوي. په دې حیران یم چې دا خلک مو ستړي شوي دي. څومره تکراري خبرې وکړي، څومره دوی ته راشي او دا خبره وکړي، بیا دا خبره په دې دونه بد لګېږي. دوی مخکې د مخکې د خبر وي چې اوس همدا سوال موږ نه کوي او همدا غوښتنه موږ نه کوي. د دوی په یو رقم ځان د پاره یو توجیه پیدا کوي چې موږ خو کله نه دي ویلي چې موږ دوی نه پرېږدو کار ته یا مکتب ته د تعلیم او د تحصیل مخه مو نیولې ده. نو موږ یو فرصت ته ګورو، موږ یو وخت ته ګورو، موږ دوی ته ډېر ښه شرایط غواړو او د دوی ټول هغه اسلامي او شرعي حقونه ټول په ځای دي. ماشاءالله د دنیا د دې مکه پر مخ د دې کولی ژوند به خون کې ستوري په مخ د دې واد بنې لکه افغانستان چې د خزو حقونه تضمین کړی دي او خوندې کړی دي او ډېر خورنه حفاظت کوي، حمایت کوي. نو ټول نارینه خوشاله دي چې جنکې په کورونه دي، خزي په کور دي او دې کار کوي او دې ضرورتونه پوره کوي. خلق دی خیران پات کیږي. نو دا چې دومره خخه کارونه د دوی د خوانه کیږي په دې هواس کې، دا خلق چې نه پوښتنه کوي دوی ایران پات کیږي. خو نو بس دنیا ګل ګلزار ده چې دوی دغونه هیل لري او دونه خزو ته احترام لري. د دوی بنسټونو بنسټیز حقونه دوی دغسې خوندي کړي دي او ورته توجه کوي. سړی بیخي ایران پات کیږي چې دوی خپل وجدان ته څه وایي، څنګه دا خبرې کولی شي. اوس خو دا دنیا دا خبرې دا کړنې دا هیڅ پټ نه پات کیږي، دا په یو رقم نه په یو رقم دا خلکو ته ښکاره کیږي، انعکاس ورکول کیږي. دا نجونې چې خپل آینده دومره په بد حالت کې دي او ښه نه ګوري، راتلونکی نه لري، هدف چې ټاکل شوی هغه له منځه تللی، د دې هلي ارمانونه خوري ری شو د هر یو مریضان شوی دی تکلیف ویني ځکه په افغاني ټولنه کې په داسې دودیزه ټولنه کې نو چې کله جلکۍ دونه پیغله شي شپږم اووم سن بیا یو څو کاله نورم پاتې شي هغه خو بیا څوک مکتب ته نه پرېږدي هغه خو بیا بیا په زوره په چا هغه کې چې واده وکړه او کور دې ودان کړه او ژوند جوړ کړه بیا په هغه کور کې آیا څوک ورته بیا اجازه ورکوي آیا د هغه سن بیا تقاضا کوي چې اووم سن کې کښېني چې ورباندې دومره کلونه هم تیر شوي ناممکنه ده کله چې دغه د معارف دغه سلسله د خپل مسیر پاتې شو وګرځول شو دا هیڅکله هغه نورمال حالت ته نه راځي دا د په یادو څکه یو هېواد څومره ړنګ شي ویران شي ویجاړ شي بمونه پکې وغورځول شي دا د هغه ټولنې هغه د ځوان هغه ځواک چې لري هغه انرژي چې لري هغه بیرته ترېنه دومره ښکلې ماڼۍګانې جوړولی شي هر څه کولی شي اما معارف داسې نه دی که معارف یو وارې خپل د لارې نه خپل هغه مستقیم هغه نه خطا شو او پکې وقفه راغی زنګ راغی بیا خپل هغه حالت ته نه راځي بیا هغه په پیړۍ پیړۍ د خپل هغه پیشرفت نه هغه پرمختګ نه شاته پاتې شي بیا یې څه جوړولی نه شي دا همداسې ده د هر چا لاس چې و هر چا چې دا کار وکړو چې هم یې په ملا یې ووهه هم یې په سر یې ووهه هم په آخر کې یې ووهه هم دا کیفیت چې دومره ټیټ د نن ګورم په معارف کې جینکۍ یې خو پرېښودله هغسې کړل او الکانو دپاره هم هېڅ اصلا معارف کې څه شی نشته دوی نه به څه شی ووځي دوی به څه وکړي د دولسم نه چې ووځي هر یو کال هغه لوستلو لیکلو هغه سواد باید زده کړي متاسفانه چې زه متوجه شوی یم او لیدلې مې دي په دې ورځو کې داسې یو حالت روان دی چې صرف په هغوی وختونه تېروي بس همغلته یې ساتي او غال مغال یو بل ووهه او دا وکړه داسې نه دی چې دوی اوس مسؤلیت ځکه معلم معاش ورته په وخت ورکول کېږي نه معاش یې کم شوی دی او حالت دغسې دی چې یو ورځ دوی مکتب ته ځي درې ورځې دوی رخصت دي ښه دنه چې ته څه جوړې
واقعا مننه اغلی امیل دنیا صافه هم را سره وصل شوې ده زه به وروسته په دې موقعه کې کوم چې د معارف کیفیت او په همدارنګه د نجونو محرومیت ورنه اغلی صافه په وروستیو کې موږ مخکې بحث وکړه لږ تر لږه درې نړیوالو سازمانونو چې په هغې کې ملګري ملتونه دي د بخښنې نړیواله اداره ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه رپورټونه خپاره کړي دي او په دې کې په ځانګړې توګه د ښځو په وضعیت باندې تمرکز کړی دی او ویلي دي لکه د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې راغلي دي چې دستي په افغانستان کې د ښځو وضعیت د دوی تر ټولو یعنی په د ټولې نړۍ په کچه لوی اندېښنه ده خو طالبان وایي مخکې اغلی عامل ورته اشاره وکړله چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې یا په افغانستان کې د ښځو حقونه تر بل هر ځای ښه تامین دي امنیت تامین دي خوندیتوب لري او دوی چې هغه کوم شرایط ورته غواړي د زده کړو او کار په برخه کې هغه شرایط کاماده شي دوی داسې وایي چې کېدلی شي چې زده کړي او کار ته اجازه ورکړل شي ولې دوی سره په دغومره یو ساده مسله باندې نه پوهېږي نړۍ وایي چې نه دي تامین او دوی وایي چې تامین دي په منځ کې خلک څه وایي افغان خلک افغان ولس څه وایي
ډېر زیاته مننه سلامونه تاسو ته او تاسو ځان میلمانه دوی ته او اورېدونکو ته خوشاله یم بیا هم چې په دا وخت تاسو سره دا خو ښکاره خبره ده دوی چې وایي د افغانستان امنیت تامین دي او ښځه خپل حق ترلاسه کړی ده او دوی حق خوندي دي خو تر اوسه موږ ته داسې بېلګه دوی نه ده ښودلې کوم حق چې د ښځو او د نجونو حق په افغانستان کې تامین ده هغه حق چې دوی غوښتل چې ښوونځي ته لاړ سي غوښتل چې پوهنتون ته ولاړ سي ښځو دنده ته ولاړ سي همدغه حق د افغانستان وضعیت دونه خراب نه و کله چې دوی راغله واکمني په ترلاسه واخیسته کنه دوی ډېره په قراره راغله او د سی قانون او نور شیان په افغانستان کې دونه غدوادم نه و چې دوی ترسو جوړه کی او دوی پر
په خباندی ودرېږي هر شی منظم وو دوی کولای شو چې تر ما یو میاشت یا یو کال تیر سو ټول شیان منظم کړی وو او خپل قانون خلکو ته نشر کول چې دا زموږ قانون دی تاسو په حجاب ښوونځي دا شیان تراسي مګر دا سونه کړ دا تقریبا درې کاله سو تیر سو چې زموږ انجونه د خپل حقونو څخه محروم دي او ښځه د خپل حقونو څخه محروم دي حتی ډېری هلکان په ښوونځي ته اوس نه ځي ځکه هغه استادانش په ښوونځي کې درس ورکول ډېره بااستعداد استادان چې هر یو په خپل مسلک کې وو او سمه درس ورکول هغه یو نسته اوس کله چې دا هلکان همدي وایي موږ نه حاضري سمه ده نه درس سمه ده نو څه شی یوازې د اسلام خبرې کوي ولې دوی د اسلام نوم بدوي که دوی واقعا د ښځو د حق وایي د ښځو د نجونو حق تامین دي خو نو ولې تر دا درې کاله تر اوسه هېڅ شی موږ تر اوسه په سترګو نه دی لیدلی او نه دی کتلی دا څه رقم حق ده نور هېوادونه وایي چې د افغان نجونو ښځه حق تامین نه دي خو رښتیا ده تامین نه دي هغوی هم څه شی کولی نسي یوازې ټول ده دا مرکې دي او دا په خبرو دي عملي اصلا څه شی موږ تر اوسه لیدلی نه ده په سترګو چې آیا دا وضعیت تر اوسه چې په افغانستان کې روانه ده دا تقریبا درې کاله سو دا اروپایي سازمان ملل اروپایي وادونه او نور چې د حقوق بشر د ښځو د حقونو څخه غږ پورته کوي وشات کوي چې موږ د ښځو حق تامینو نو چیرته ده کومه ده تر اوسه چې دوی د خپل قانون د طالبانو باندې تطبیق کړی نه ده او کم داسې اوس د ډېری انجونو زموږ ډېری انجونو د وضعیت ډېره خرابه سو د هغوی ژوند خرابه سو ځکه هغوی چې اوس ښوونځي ته نه ځي د ښوونځي نه پات سو کورنۍ وعده وکړ او د هغوی دولسم صنف هغوی چې غوښتل د پوهنتون ته کانکور امتحان ورکړي او خپل ځانه یو شخصیت جوړ کړي وعده وکړ بېچارهګان او نور چې لږ غټه سي هغوی ډېری کورنۍ نه پرېږدي د دوی ژوند بیخي خرابه سو تاسو ووایي د درې کاله څونه په افغانستان ته داسې ضربه وارده سو چې دا کالونه هم تېر شي زما په نظر دا نه جوړېږي دا وضعیت دا چې په افغانستان اوس روانه ده او د نسل چې دوی تعامل کړي ده او دوی تاوان ورکوي د ساخت پورې ده د روسه هیڅ یو حق تامین نه ده موږ هم دغه وایو چې ولې زموږ حق تامین نه کېږي موږ څه شی غوښتلی د دوی نه موږ څه شی غوښتلی یوازې خپل حق هماغه اولی اساسي حق نجونو ښوونځي غوښتلی او دا ښځې چې بېوزله دي کونده دي او په خپل کورو کې د هغوی خاوند نه ده د هغوی ورونه نه ده ډېره وضعیت اقتصادي او د هغوی د اقتصادي وضعیت ډېره خرابه دي چې د یو لقمه ډوډۍ حلاله ډوډۍ پسې دوی ګرځي اغه یوازې غوښتلې د حکومت نه مګر حکومت د دولت غږ نه اوري تر سوچ دا حکومت د دولت غږ نه واو نه اوري او د دوی حق ورنه کې زما په نظر دا حکومت اصلا نه جوړيږي او هیڅ کلم نه جوړيږي ځکه د حکومت د بیسوادانو خلکو سره نه جوړيږي د هیڅ سم یو تاثیر نه دی کړی دا ټول تر یوازې دینی یو څو کتابونه لوستل هغه سم نه دی لوستل نو دوی نه څه شی جوړیږي تر اوسه زموږ ولې موږ دا چې موږ پرمختګ وکړو دا عقب ته موږ ځو شاته ځو د دې وجه څه شی ده دا خو معلومه ښکاره ده ټول نړیوالو ته
مننه اغلی امیل مخکې اغلی صافی ویل چې دنیا پکت مرکی کی راضی دلته کینی او اختیام په ورسوي کې دغه د دوه هیاتونو خبرې چې موږ وکړلې فکر کوي په ځانګړي توګه په ورستیو کې دغه د افغانانو یو هیئت چلته تللی و ښځې پکې شامل وي دوی ډېر پام ور واړوه فکر کوي چې دا ډول هغه فشار پر طالبانو باندې چې خپله د افغانانو لخوا نه وي هغه که بهر میشت دي ځکه په بهر میشتو هیوادونو کې هم ګڼ شاید د طالبانو پلویان اوسي نږدې اړیکې ورسره ولري یا لږ تر لږه مخالفانې ونه اوسي په داخل کې خو عموما دستي دی نارینه او لخوانه حتی د ښځو لخوانه هغه خو ځپل کیږي په پراخه توګه نشي راوتلی اعتراض نشي کولی نارینه هم ځانونه یو خواته له دې قضیې نه نیولي دي خپله داخلي فشار لکه نړیوالو فشارونه څومره موثر دي او که کورنۍ فشار راشي داسې منطقي فشار چې طالبان نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي او زده کړو ته اجازه ورکړي دا ممکن دی وایي اغېز به نسبتا نړیوالو هڅو ته کمی زیاتی څه نظر لري په دې اړه
مننه کوم متاسفانه ده افغان ښځه د تاریخ مظلومه ده د دې نوم سره درد لیکل شوی دی د دې هر لحظه هر خوای درد دی څنګه چې دنیا جان غزل ویلي صافي ویلي اوس په دې حالت کې چې دغه درې کاله تیریږي او دی وزګار دی او د تعلیم نه پات شول او دغه وطن کې چې کم نیمه پیړۍ جنگ تیر شو دی خپل نارینه الله ته ورک دی ګل ګل ځوانان په قانوني او غیر قانوني په لارو کې ورک شول مړ شول چې ته ورسېدل و نه رسېدل خبره په دې کې ده چې خلک ډېر بې سرپرسته دي ډېر ښځې بد حالت اقتصادي کې دي او ډېره سخته ده یعنی داسې یو بحران دی یو سکوت حالت کې دی اقتصادي او سبا ته دوی ایران دي چې کوم مړې ډوډۍ به پیدا کړي چې زه ژوندی پاتې شم دومره احتیاجي دومره دغه غږونه که د بیرون نه پورته کېږي خو پورته شول هیڅوک آرام کې نه ناستېدل موږ مننه کوو که دوی هر چېرته دي دوی د افغانستان د ښځو درد ورسره وو د افغانستان درد ورسره وو نه یوازې ښځې دلته ټول تباه او بربادي وو نو خبره په دې کې ده چې په دننه هم په دې سخت شرایطو کې خلکو غږونه پورته کړ داسې ډېر په نرمه لهجه مسلمات امیز لارونه موږ په خپله بار بار هغه ډېر کلیدي کسان ته چې په دې مقامونو کې کار کوي ورته تللي وو په ښه لهجه موږ دا غوښتنې ورته ونه بار بار کړې مګر هغوی په ډېر نرمښت سره موږ ته ویلي دي چې انشاءالله دا کېږي دې زر به وشي او امیدونه راته راکړي خو په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي متاسفانه موږ بیا هم آرام ناست نه یو بیا هم خپل حرکتونو ته ادامه ورکوو غواړو تینا او دا زموږ حق دی
اغلی وګي ظاهراً د سخکاری چې طالبان له دوه ډوله مسایلو سره مخ دي حکومتي یو هغه سیاسي مخالفتونه دي چې د دوی پر ضد شته معلومه خبره ده چې د افغانستان ځینې طرفونه ځینې کسان ځینې خلک ځینې سیاستوال خی په مطلقه توګه وغواړي چې دوی سره سیاسي اختلاف لري دوی سره فکری اختلاف لري د افغانستان د راتلونکي په تړاو باندې او هغه د دوی سیاسي مخالفان دي چې له هرې لارې د طالبانو د نظام د نړېدو هڅه کوي په هغې باندې نه غږیږو خو دغه د ښځو د حقونو موضوع چې ده دا د ښځو یوه حقوقي غوښتنه ده تر ډېره پورې ښځې چې غواړي ظاهرا که مخالف مې خپل مخالفت نه ښیي دوی ته وایي چې مثلا زه د تا د نظام سره مخالفت نه لرم خو د ما په د تا په نظام کې ما ته حق راکړه دا دوه مخالفتونه سره توپیر لري که نه ځکه چې په ځینو مواردو کې طالبان له دواړو سره یو ډول ډیل کوي دواړه د خپل نظام د کمزورۍ یا په اصطلاح د سیاسي مخالفت په چوکاټ کې اچوي
بله زه فکر کوم چې دا خو بیخي واضح خبره ده دا د ښځو مسله د اولې ورځې نه دومره رسوا دومره بربنډه دی دومره هر څوک یې ګوري ړوندې ګوري کونډې اوري او بې اندازه دا تکرار هم شي دا غوښتنه ده مشروع غوښتنه ده دا د دوی حق دی هغه څوک چې مسلحانه ورسره جنګېږي او قدرت غواړي ښځې په هغه کې نه دي خزی کدا خلکو خزی سره مبارزی کوي یا هر څه کوي په آگاهانه یا غیر آگاهانه یا دین استفاده کوي مګر اکثریت خزی ته باور کوي چې په ټولنه کې یو خزه هغه اكونه چې تحصیل ده بنسټیز عقیده او کار دی او سیاسي مشارکت هغه خو پر ځای کې دغه خصوص نوم یې نشه اخیسته نو خبره په دې کې ده چې کده دوی ګډون د دې هیواد د پاره دغه دوی تحصیل نه کوي سبا ورځی اشتراک نه کوي د دې ټولنې د پرمختګ د پاره د دې ټولنې حیات خو پر مخ نه ځي که موږ د تعلیم مخه د ښځو په مقابل کې نیسو ته باور وکړه که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کیږي شپږ نسله به باسواده شي اما دوی دا کار وکړو دا یو سو ملي خیانت دا ظلم دی چې په ښځو باندې زه بار بار وایم دا شوی دی دا وشو دا کیږي او د دې مخه هیچا ونه نیوه د دې هیڅ چا دوی ته قناعت ورنه کړه دا چې خلک سپاره ډېر سوالونه دي هغه به زه دلته نه کوم چې ولې اما خلک هم خپل قضاوتونه لري اوس د دوی خپل هغه د آگاهي هغه بلوغ ته رسیدلی دی اوس یو ماشوم هم ښه قضاوت کولی شي په دې وطن کې نیمه پیړۍ دوی باندې څه تیر نه شول دوی څوک اوس تیری سره نشي. اما دا چې د حاکمیت په دغه رقم ادامه لري او هیڅ پیغیز نه کوي، دا ډیره سخته ده. د دې ادامه دومره خطرناکه ده، اوس نه پوهیږو په راتلونکي کې د دې درد بیا وروسته معلومیږي چې دا ټولنه د خپل بقا دپاره دوی هر څه پښو لاندې کار څه له منځه وړي ویریبل. دا غلط کار دی. د دې نه زه ډیره یېره لرم. اوس دومره چې په درد کې تیریږو، دا درد به سل چنده په راتلونکي کې به زمونږ دغه هیوادوال زمونږ هیواد زمونږ دغه ولسونه دا درد به تیری.
مننه اغلی صفی. امیل یوې خبرې ته اشاره وکړله چې د نجونو له ښوونځي نه پاتې تا کېدل، له زده کړو نه پاتې کول د افغانستان د ترقۍ، پرمختګ او راتلونکی زیانمنوي او په شدت سره زیانمنوي. کله ناکله چې سړی د طالب چارواکو د ځینو چارواکو څرګندونې غواړي، ظاهرا د دوی څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی غواړي چې یو افغانستان چې هغه هوسایي بسیایي. البته د دوی ظاهري خبرې چې سړی اوري، د ځینو چارواکو یې د پلونو خبرې کوي، د پخو سړکونو خبرې کوي، د اوبو د مهارولو خبرې کوي، د اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا خبرې کوي، د ټکنالوژۍ له پلوه د هیواد د بسیا کولو داسې خبرې کوي چې هغه ټولې د یو معاصر راتلونکي لپاره د خلکو غوښتنې دي. فکر کوي چې د ښځو له اشتراک پرته دوی دغه خبرې چې کوي چې مثلا دوی به په افغانستان کې هغه څه چې د ساینس ټکنالوژۍ علمي پرمختګ پر بنیاد باندې رامنځته کیږي او دوی خوبونه ګوري، کولای شي
دوی خبرې خو رښتیا ده، مګر هغه څه وخت داسې پرمختګ او داسې د افغانستان لکه نورې ودونو غوندې اوسېږي، هغه وخت چې نجونو او ښځې په ټولنې کې سهم ولري. تر اوسه زموږ په هیواد کې انجونو ته سهم نه دی ورکړی، هغه خو خوشي که ښوونځي بند کړی، داسې ښځې ته سهم نه دی ورکړی، نه په فرهنګي اجتماعي اقتصادي په هېڅ بار یو هغې کې په حکومت کې دوی ته برخ نه دی ورکړی، برخه حصه نه دی ورکړی. نو څنګه دوی دا د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان په راتلونکي یو آباده پرمختګ او د هر یو هغې نه تجهیزات نه چې نور هیوادونه لري د افغانستان بهرمن اوسي او ولري ښوونځي بنوسي؟ ځکه دا ښځه او نجونه د جامعې نیمایي برخه تشکیل کړې ده. کله چې دا نیمایي برخه نه اوسي نو دا هیواد جوړېږي؟ اصلا هم نه جوړېږي. او کله چې په یو هیواد کې معلم، انجینر، ډاکټر، اقتصاددان او دا نور چې یو هیواد اړتیا لري ورته دا ونه اوسي، دا څنګه نو د یو هیواد پرمختګ کولی شي؟ هېڅ کله نه. د دوی خبرې یوازې ما ویل یوازې خبرې دي، په خولې کې خبرې کوي اما مګر په عمل کې نه. یوازې نارینه کولی نشي، دا یو ځل نه، دا سل بار هم دا خبرې کوم چې یوازې نارینه کولی نشي چې یو هیواد ته پرمختګ ورنه کړي، ترڅو د هغه په څنګ کې، ترڅو د هغه په شا چې یو ښځه نه اوسي، یو خور نه اوسي. زما په نظر د هیواد پرمختګ ډیره سخته ده او کالونه به تیر سي، قرن به تیر سي، دا جوړ نه جوړیږي. یوازنه لارې چې یو هیواد پرمختګ کولی شي د هغه هغې دا دی چې ښځه ته حق ورکړي په هر برخه کې، چې فرهنګي ده، اقتصادي ده، سیاسي ده. تاسې وګورئ په کابینه کې یو ښځه نشته. کله چې د خارج نه یو ښځه راځي چې د ښځو د حقونو څخه خبر شي، هغوی سره مرکه وکړي، هغوی سره خبرې وکړي، مګر یو ښځه نشته چې هغه سره وګوري. دا طالبان خپله کینې ورسره خبرې کوي. آیا هغه خارجي ښځه پوهیږي په دې باندې چې د افغان ښځې نجونه څنګه ستونزه لري، څنګه د هغوی ستونزه مشکلات څه دي؟ اصلا هم نه. او دا خپله کینې د خپل حکومت او د خپل هماغه نظام تعریف کوي. د کوم نظام دوی خبرې کوي؟ د کوم تعریف؟ د کوم پرمختګ؟ تر اوسه زه نه وایم هر حکومت خپل خیانه او هغې بدیل لري، مګر د دوی غټه بدی همدا ده، د دوی غټه تېروتنه همدا ده چې دوی ښوونځي بند کړي ده، نجونې نه پرېږدي، ښځې نه پرېږدي. کله چې دا بند اوسي، نیمایي او جامعه فالج اوسي، زما په نظر اصلا پرمختګ په هغه هیواد کې شتون نه لري او هیڅکله هغه هیواد پرمختګ کولی نه شي. یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، مونږ ګورو په دا نړۍ کې ډېری هیواد اسلامي هیوادونه سته چې په هغه کې ښځینه نارینه دواړه هغه کوي، کار کوي په هر برخه کې، که دوبۍ ده، که ترکیه ده، که پاکستان ده، که مصر ده، که عربستان سعودي ده، مونږ ټول ګورو. دوی خپل هم ګوري په خپل سترګې باندې ګوري چې څنګه په نورو هیوادونو اسلامي هیوادونو ښځینه نارینه دواړه کار کوي دواړه کار کوي د خپل هیواد لپاره. مګر دوی نه پرېږدي. دوی همدغه خبره وایي چې موږ یو چوکات ورته جوړ کړو. هغه چوکات څه شي؟ چوکات څنګه چوکات ده؟ تر اوسه دا درې کاله تېر سو د دوی چوکات نه جوړ شوی. دا د اسلامي چوکات دوی خبرې کوي. تاسې اول خپل ځان مسلمان کې سم خپل نفس کنټرول کړئ، خپل خواهشات نفسانی داشان کنټرول کړئ، او بیا وروسته وایئ چې موږ هغه چوکات اسلامي چوکات خپل ښځینه او نارینه افغان میرمنو ته جوړوو. کومه تاسې خپل دوی په خپله منځ کې جوړ نه دي. نیمایي وایي چې مکتب خوشي کوي، نیمایي وایي نه، نیمایي وایي چې ښځې کار ته ولاړ شي، نیمایي وایي نه ولاړ نه شي. نو ولې زمدا وایم اول اصلاح د خپل ځانه شروع کیږي. دوی اول خپل ځان اصلاح کړي، بیا خپل جامعه او ټولنه دام خلک مسلا کولی سي. شکر الحمدلله خلک هم خوشاله دي. مګر دوی داسې کارونه کوي چې د ملت زړه توروي چې غواړي چې ولاړ شي یو بل هیواد ته ولاړ شي وتښتي. هغه ویاتم چې بل هیوادونه ته ځي، غیر قانوني دي، پلار یې مړ کیږي بیچاره، هلته ژوند جوړ کولی نه سي. دا زموږ تاثیر، زموږ دا سبق، دا تحصیل، هر شي چې موږ کوم کسب کار زده کړی به زموږ په هیواد په درته خوري. موږ خپل هیواد ته کولې سوچي خدمت وکړو، نور هیوادونه ته نه. که نور هیوادونه ته ولاړ سو موږ مجبور د صفر نه خپل ژوند شروع کړو. تر څو موږ یو شی نه جوړیږي نو خلاص دا نړۍ دا ژوند خلاص کیږي.
واقعا
موږ ته حق دوی ورکوي.
مننه. رب شو بیرته اغلی عمل ته. اغلی عمل، دی نړۍ په هڅو باندې خبرې وکړلې. واقعا موږ ګورو دی نړۍ بیلابیل سازمانونه او ادارې غواړي ځینې د خپلو مسؤلیتونو د رفع کولو په خاطر، ځکه چې په نړیوال کچ باندې همدا دنده ده چې په دې برخه کې هڅه وکړي. مثلا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې کار او مسؤلیت همدا دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو څار وکړي، په هغې اړه رپورټونه خپاره کړي. د هیوادونو هغه هیوادونه چې بشري حقوقو ته ژمن دي هغوی هم د خپلو وګړو لخوا نه په اصطلاح حساب دي نیول کیږي چې باید حساب ورکړي، او له هغه هیوادونو سره هماسې چلند وکړي چې چیرې چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ستونزه کې دي. د ګڼو نړیوالو ادارو نه موږ اورو چې دوی وایي چې د ښځو د زده کړو او همدارنګه د ښځو د تعلیم موضوع د افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یوازینی هغه مهم بحث دی چې د همدغه موضوع په اړه باندې راڅرخي. خو چې موږ په مجموع کې ګورو دغه سازمانونه بهر میشتې افغان میرمنې او ښځې تشویقوي، هڅوي چې فعالیت وکړي، کار وکړي. دننه په افغانستان کې د ښځو سره دغه سازمانونه هغه ښځې چې په یو ډول نه یو ډول باندې فعالیت کوي، لږ تر لږه دغه له نږدې نه دغه د ښځو غږ طالبانو ته رسوي، یا په هغه لارو باندې د تعلیم هڅې کوي چې طالبان ورسره په اصطلاح مخالف په کور کې زده کړي، په نورو لارو باندې زده کړي، یا نورې فعالانې دي په افغانستان کې په رسنیو کې کار کوي په همدغه شرایطو کې، د نړیوالو لخوا نه د دغه ښځو ملاتړ څومره شته؟ دی څه مرسته، کومک، ملاتړ څه شی شته داسې پروسې لکه پخوا وي په بېلابېلو برخو کې د ښځو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه و؟
باید وای هغه لږ لږ ښځې چې په بعضې کارونه ځانونه مصروف کړي دي، خصوصا هغه ښځې چې واړه تجارتونه لري او غواړي د دې لارې نه د دوی ملاتړ نشته دی. هغه کومکونه او مؤسسات خو د هغوی هغه بند شوي دي، کم شوي دي، بیخي په نشت کې حساب دي. د دوی لاسنیوی نه کېږي د دوی کارونو کې. زه خپله یو زراعتي مالداري شرکت لرم، کار کوم، میرمنې پکې کار کوي، شنې خونې لرو، هینګ او نور شیان هم کرلې دي، همداسې سړې خونې کارونه روان دي. هغه موږ خپله کوو. هغه کسان چې سخت یو مالی ملاتړ ته ضرورت لري، بار بار موږ وزارت تجارت ته تللي یو طاقه تجارت خلغږونه هم پورته کړي. هغه کسان چې مسؤول دي وزارت زراعت دوی ته لپاره موږ ویلي دي چې ګوره، یا افغانستان چې یو زراعتي ملک دی په دې کې داسې چا ته نه معلومیږي، خو مګر 80% دغه د ښځې رول ده. که په کرونده کې هم د تاریخ اوږدو کې دوی برابر خزی په کاروندی کې نارینه سره وند اخستی ډوډۍ کور کې پخ کړی دی شاقه کار کړی دی او په یو کې ور سره هغه کړی دی انسان اخستی دی په دې په پخولو پروسس په داسې کې د هغه مسولیت وو د هغه دل سوزی وو د هغه سهم پکې همیشه وو نو په زراعت برخه کې که ښځې دپاره کار وکړي صنعت خو تاسو پوهیږي چې هغه سهم ویجاړ دی څومره چې هغه کوم ملاتړ نشته مالي ملاتړ ځای ته نه رسیږو خو بیا هم پکې اخته یو اما په زراعت کې باید دوی زراعتي بانک بیرته فعال کړی وی وړې قرضېګانې باید دوی ته ورکړې وي چې خلکو یو څه باید کړي وو هغه اخلي چې اوس لږ لږ پیدا کېږي دا پروسس کاندې په دې کې کار وکړي یو څو روپۍ پیدا کړي او مارکیټ ورته وي د ښځو دپاره خیر دی که دوی نه غواړي چې نارینه وو سره یو ځای کار وکړي بیل بیل ځایونه دا داسې په نظر کې اکا د نمایشي هم دوی په نظر کې نه ده نیولی دا خو باید عام کې په ولایاتو کې عموماً دا د کومکونه باید جل کې چې دا کومکونه اوس بیخي نشته یا خپل یو کار وکړي چې اویاکل هغوی د دې بد حالت اقتصادي چې اوس ور باندې حاکم دی او روان دی او بالاخره د لږې فقر او نیستۍ کندې ته ور نږدې دي او حالت بیخي خراب دی د دې مخه ونیول شي اویاکل دوی لاس په کار شي یو څو روپۍ د خپل ژوند د بقا دپاره باید دوی یو ځای ته ورسیږي دغه برنامې نشته دغه مسؤلیت نشته څوک د ده هغه په غاړه نه نیسي هغه چې مسؤول ادارې دي هغوی همداسې ناست دي نو تیریږي سبا کېږي بېګا کېږي ګزارش ورکوي او دا هغه داسې به اساسي او بنسټیز او د دلسوزانه چې د زړه له کومې دوی دپاره یو څه باید په نظر کې ونیسي ښځې ډېر په بد حالت کې دي په ولایاتو کې دي که په کابل کې دي دوی نه د مالداري په برخه کې چې هغوی اخته دي په همدې دي دا ټول د کابل ښار یو څو ښځې دا خو داسې نه شو چې دا ټول افغانستان شو اما په اطرافو کې دوی ضرور دي چې دوی ته د مالداري په برخه کې د زراعت په برخه کې هغه ښه پروژې چې اقتصاد خانواده په خوا هغوی سره کار کوو اوس متاسفانه هغوی سره چون کومک نشته هغوی اداراتو کې دي اما وایي نشته چې موږ وکولی شو کار وکړو دې دپاره باید دا مسؤلین همدې ځای نه دی ورته غږ کوه چې تاسو یو کار وکړئ که ډېر غټ کار نشي کولی هغه لږ لږ کارونه وکړئ چې اوس دغه حالت ډېر بد حالت ته رسېدلی دی چې د دې حالت نه دغه مېرمنې په اطرافو کې زیاتره ماشوم سړیان نه لري هغوی ډېر احتیاج دي دومره احتیاج دي چې زه د ژوند نه بدېږي چې ورته نږدې شي سفر وکړي وګوري نو زه دوی ته وایم چې تاسو لږ ځانون ته ټکان ورکوي
مننه اغلی امیل غواړم دنیا صافی له تاسو هم دا وپوښتم سره له دینه چې له افغانستان نه ډیر اغه خزی چې په شدت سره د طالبانو مخالفی وي یا چانس پیدا کیا فعالان وي یا سیاستوال وي دا وتلی د ګڼو نورو ځوانانو سره په اصطلاح زخت زیات خلک په دې وروستیو څو کلونو کې نور هیوادونو ته ولاړل خو یو تعداد ښځینه فعالانې لکه مخکې چې اوږۍ یادونه وکړله په بېلابېلو برخو کې فعالې دي مثلا د زراعت تجارت په فرهنګي کلتوري برخو کې مثلا یو وړه ډله ژورنالیستان شته ځینې په کورونو ناستې دي هغه ښځې چې پخوا کار کوو اوسې کار ترلاسه ورکړي د دغه لپاره دغه نړیواله ټولنه خو وایي چې دوی مرسته کوي او دغه کومک کوي او غواړي چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي دغه ترڅنګ ودرېدل څومره هلته تاسو وینئ د هغه ښځو کوم ملاتړ داسې یو ملاتړ چې طالبان ورسره مخالفت ونه لري مثلا له لرې ځایه کارونه اوس ممکن دي آنلاین کارونه ممکن دي ښځو ته په کورونو باندې بېلابېل دندې دغه د زراعت کارونه چې خلکو مخکې یادونه وشوه یعنی مختلف داسې لارې چارې یا شته دی یا لټول په کار دي چې دغه شته ښځې چې دي چې په بېلابېلو برخو کې فعالې دي مثلا په پولیسو کې یو شمېر ښځې ښایي کار کوي په مختلفو برخو کې د دغو د سپورټ او ملاتړ لپاره څه شی شته دی
ولا ما خصوصا دا سي کوم ما غسي پروژه لیدلې نه دا اوسې خبر نه یم ما خصوصا زنه وای چې ما سره مرسته سوي کنه د سوي ماخذ ما سره خواسان ورسنه دي سوي خبر نه يم د داس پروژې څخه هغه پروژې م کا اخلي هغه څه خزي اخلي چې اصلا هغه خزي نور خزي چې ورته ارتیا لري چې هغه باندې خپل کار بر شروع کړي خپل ژوند لکه کی مګر وای ته نه رسیږي اما هغه پروژه اما هغه خزي اخلي چې خپل خپلوان دوی ته رسوي هغه لکه خزي ورڅخه مستفید دي ډېری خزانه کوي او کولی سي خزه تر اوسه بیچاره خزینه چې دا خزي چې په افغانستان کې پات سوې ده او کوم ځای د تلو لپاره پیدا کړی نه ده او کولی نسي چې ولاړ سي ځکه د تش لاس نه شي نکلیږي لکه کوي کوشش کوي زیار بسي چې د خپل ژوند لپاره په دوی ژوند تیر سي یو کار خپل ځان لپاره کا آنلاین او سیک افلاین او سیک خپل ځان لپاره یو کار پیدا کوي مګر ډیر سخت ده ځکه که په موږ افلاین وګرځو باندې ولاړ سو حضور د کار لپاره دوی موږ نه پریږدي که آنلاین وکړو آنلاین کارم د یو ښه انټرنیټ په کار دی چې په افغانستان کې ښه انټرنیټ اصلا موجود نه ده اصلا ما انټرنیټ سره چې موږ سم خبرې وکړو دا خو ډېر چې موږ آنلاین کار سره مختلف او که داسې پروژې اوسي که غواړي واقعا که هغې بهرني ښځو چې وایي زمونږ د افغان ښځو سره د هغوی ملاتړ کوو او د هغوی سپورټ کوو دوی خو د هغوی سره موږ یو نو څنګه تاسو د افغان ښځو او نجونو سره یې چې تاسو تر اوسه تاسو غاک مونږ نه دی اوریدلې او طالبان استاد څنګه نه دی اوریدلې چې دوی باندې تاسو فشار راوړي او دا خځې چې په افغانستان کې موجود ده او کتللې نسی دوی ته پرې دي زمينه مهیا کې چې دوی خپل کوم تجارت دي کوم ورکی بزنس دی هغه پر مخفق ورکی او خپل کار شروع کی ډیر لګ ده ډیر نه ده چې دوی موږ وګورو وایو چې اختیا
خزه په افغانستان کې کار کوي او ځینې افغان خزې دي بهر اغل صفه ځینې افغان خزې دي بهر راوتلې دي دوی لازم ادارو سره په تماس کې دي او څوک یې افغانستان کې پانتون جوړ کړي آنلاین څوک یې خونځي جوړ کړي څوک یې دغمره خزې سپورټ کوي زیاتره دي دوی له هواد نه بهر دي میشت دي دغه خزو کارونه هلته څومره جود دي یعنی دا خپل افغانان دي یو شمیر شته دی چې په بیلابیلو فعالیتونو باندې ظاهرا په افغانستان کې د ښځو د پاره بوخت دي او نړیوالې ملاتړ کوي په دې کار کې
خود ما وویل مخکې چې لږه ښځه ده چې په دوی سره دوی سپورټ کوي د بهر نه او دوی نه ملاتړ کوي مګر هغه پانتون آنلاین هغه کورس آنلاین چې دا غي خبره کوي د ما په نظر اصلا دون اغیزمن نه ده دون مفید نه ده کله چې ترسو چې حضوري نه اوسي مګر هغوی مجبور ده ځکه ترسو هغوی چې په کوره کښېني کراره هغوی ته کوم تکلیف رواني روحي دوی ته پیدا نه سي کوم ستونزه سره مخامخ نه سي مجبوره دي هغه آنلاین پانتون شروع کړي آنلاین کورسونه دا ووایي مګر لږ ده بېحد لږ ده چې موږ په سترګې ډېر کتلی نه سو چې دا دوی ښځه او هغه ښځې چې بهر تللې یا هغه ښځې دي چې په وخت هم په حکومت کې قدرت درلوده او واکمني ورسره وو کولی سه چې ولاړ هغه وخت هم تلل هغوی تللي وو خارج دوی ځایونه ته خپل چکر بشان اوس هم هغه دي او لږ هغه ښځه دي چې د افغان میرمن ښځو څخه ملاتړ کوي ډېر نه دي چې موږ وایو هو ډېر دي ډېر زه د هغوی نومونه نه اخلم ټول خلکو ته معلومه دي کوم ښځې دي چې د وخت هم د جمهوریت په وخت هم دوی استفاده وکړه اوس هم استفاده کوي مګر هغه ښځه چې مجبوره ده هغه ښځه چې وړتیا لري د مرستو لپاره د سپورټ لپاره هغه هیڅوک نشته چې هغه د هغه نه حمایت وکړي او هغه ته یو لار وښایي چې موږ تاسو سره یو
مننه کوم زه فکر کوم چې نړیوالې ټولنې هغه ادارې چې غواړي چې مرسته وکړي له افغان ښځو سره خدا ده چې د نن په افغانستان کې په دغه ښځو باندې چې فعالان دي یا په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو سربیره فعالیت کوي د هغوی داسې ملاتړ وکړي چې پیاوړي شي او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي مننه اغلی عامل طالبان مکتبونه بند کړي دي کار اجازه خزو تلا نشته دي دا نه د معلومه چې کلب دا مسله حل کیږي خو انجونی په کورونو کې ناست دي په مجموع کې څه کولای شي هغه انجونی چې دستي په کور کې ناست دي چې دغه وضعیت سره یا د هغوی کورنۍ لږ تر لږه ځان عیار کړي او مبارزه وکړي لنډ کړه ته ووایه د خبرونې وخت مې په خلاصېدو دی
مننه کوم خبره پدې کړې چې زه په دې پوهېږم چې دا ټول خپل فامیلونه هم په تنګ کړي دي فامیلونه هم رانجوړي دوی هم رانجوړي کار هم نشته روزګار هم نشته مصروفیت هم نشته په دا کورونو کې ټول جنجال پورته شوی دی او ټول در په دره دي
ټول وزګار دي یو بل سره په خوشونت په تاریخوالي باندې اختري ډیر کم کورنۍ اته ایست د دې کورنۍ پیدا نه کی چې هغه خوشاله ژوند تیری هغه نن سبا ته حیران چې څه بکیږي څه بکیږي نو هغه جون د پاره چې د مکتب نه پاتې دی هغه ډیر ضروري دي د هغه رواني حالت ښه نه ګورم یا هغه پیدا نه کی په سلو کې چې هغه خوشاله چې د مکتب نه پاتې شوه بس یم اته په دې سن کې ډیر ارزوګان لري د دې لپاره ډیر سخت ده او زه غواړم چې په خیر دي که اوس دغه حالت خدای دې لاندې کې خدای دې د تعلیم لري بیا پرانیستل شي خیر سره او کار ته زمينه مساعد شي دې هر هغه څه چې لري په کورونو کې لاسي صنایع نور دغه وړي وړي کورسونه لپاره چې لاري اوس لږ لږ خلاص شي دي د دې نه استفاده وکړي خپل فکر بدل کړي نو
مننه مننه زه به په یو شی ورزیات کوم چې کولای شي چې کتاب لاسته ورزي لدغه فرصت نه د مطالعې لپاره کار واخلي کېدلی شي چې حالات بدل شي یو وخت کې دغه وسنې بنبس چې راغلی دی په ټپه ولاړ حالات دا مات شي نو دوی به ځان سره ډیر شیان زده کړي او همدارنګه اماس چې اغلی امیل وویل د خپل شاوخوا هغه وسایل چې شته دی چې دوی بوختې ساتلی شي لاغې نه کار واخلي او مثبتې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي تر څو پورې هم له رواني پلوه سالم هغه صحتمندي خپله وساتي او هم د خپلې کورنۍ او ځان لپاره یې د ګټې یو څه کړي وي. دا خپرونه په همدې ځای رانغاړم. تر بیا ښې چارې او سلامت.
فیصلو مزرا خفا دے تړلو مکتبو مزرا خفدې تا تړلو مکتبو مزرا خفدې بلی کی دپو ہنی دیوے پریگ دے چی بلی